بیاته برابر کی او متاسفانه سم ماشونم قیدی او دغه سم مشکلات سره دوی سره دی نو ټول هم دغه رقم منتظر دي چې بل اخر دا امارات اسلامي او طالبان د دوی په حق او د دې سرنوشت په حق یو داسې تصمیم ونیسي چې د ټولو په خیر وي، هم د حکومت په خیر وي او هم د طالبانو په خیر وي.
اغلی ناصر، په دغه کې یو یا دوه کیسې تاسو موږ سره شریکولای شئ؟
متاسفانه زه مخویت نشم مشخص کولای چې زه مشخص وایم نو مې واخلم، ځکه ما تاسو ویل چې تهدیدات اوس هم شته دي او د دوی هویت، حتی تاسو باور وکړئ چې موږ حضوري مصاحبو ته نشو ازرېدلی ځکه موږ ګواښل کېږو د خپل د نوم، چې کله موږ نوم حق اخیستل کېږي نو موږ د تهدیدات له غنه خپل مستعار نومونه کله ږدو، یعنی داسې مشکلات شته دي. او دا البته شاید وو چې ډېر دوی اقتصادي مشکلات لري او کله چې د خپل قصې کوي واقعا موږ ورته مایوسه کېږو، چې نه مو څه د لاسه کېږي او داسې موږ یو ورو واقعا روح ناراحته کېږو. او هیله مو دا ده چې د دغو خلکو او د دغو د دغه قشر دغه ستونزې حل شي او یو خاصه توجه ورته وسي.
اغلی مجتبی، تاسو د ناصری صاحب خبرې واوریدلې، دوی یادونه وکړه چې څارنوالان له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، او د دوی شمیر هم ډیر زیات دی چې په دوی یاد کوي په ټول افغانستان کې، او دا ټول په کور باندې کښېنول سوي دي. تاسو د خپلو همکارانو څخه مو اوریدلې وي د دوی د اقتصادي ستونزو یو یا دوه کیسې، که تاسو موږ سره شریکې کړئ نومونه او هویت یې مو وایاست.
بله، او لکه چې هغه زموږ ګران همکار وویل، خو زما ترور هم په لوی څارنوالۍ کې څارنواله و، هغه هم یعنی اوس چې ورسره تماس لرم موږ ورسره اقتصادي مرستې کوو. ډېر په سخت حالاتو کې هغه بیچاره قرار لري، د کور کرایه پاتې ده، معاش نه ده اخیستې، همداسې ډېر زیات مشکلات لري. نو دا زما ترور ده، یو عادي مثال ده. همداسې تاسې فکر وکړئ چې زما د ترور غوندې سلهاو کسان څارنوالان په همدې مشکلات کې اخته شوي دي، او تر اوسه دوی دعا کوي او د دوی سرنوشت معلومه نه ده چې بالاخره څه کیږي او آیا دوی ستونزې حلیږي یا هم همداسې دوام پیدا کوي. او تر ټولو هغه دا ده چې هم دوی اقتصادي ستونزې لري څارنوالان، چې معاش ورته نه ده ورکول شوی. د اسد میاشت تقریبا په آخري کې دا انقلاب رامنځته شو، موږ څارنوالان ټول په یو میاشت کې کار کولو او حتی د میاشت تنخوا موږ نه ده اخیستې، موږ نه ده راکړ شوی. نو دوی دوه ستونزې سره مخ شوي دي، هم اقتصادي ستونزې سره او هم امنیتي ستونزې سره. نو واقعا د څارنوالانو حالت ډېر زیات خراب دي، حتی زموږ همکاران ته بیخي استرس هغه عصبي تکلیفونه پیدا شوي دي. دوی نه پوهېږي چې بالاخره څه کېږي او آیا دوی ژوندي پاتې کېږي، دوی امنیت خوندي کېږي نه کېږي، دوی ته معاش ورکول کېږي نه ورکول کېږي. نو واقعا زه متاثره یم، او کله چې دا حالت ذهن ته راځي او په یو څو دقیقې چې زه دا موضوعات باندې ډېر زیات سوچ کوم، زه داسې فکر کوم چې همدا مرګ ده، همدا تدریجي مرګ ده چې موږ ګورو.
اغلی ناصری، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د خپل زده کړو او د تجربې په اړه یو څه معلومات ورکړئ.
ډېره زیاته مننه. البته هر په افغانستان کې د هر انجلۍ لپاره او د هرې مېرمن لپاره تحصیل کول یو ستر ناورین دی او یو ستر ستونزه ده چې بالاخره هغه په مبارزه باندې دا مخته وړي. زه هم د همغو پښتنو نجونو نه یم چې کله زه مکتب ته شامل شوم، د خدای فضل دا دی چې زما کورنۍ یوه روشن فکره کورنۍ ده. البته زما د ورونو د پلار تشویق را سره و، ما وکړی شه زه مخته ولاړه شم، مګر زما قوم زما د تحصیل مخالف و. یعنی هغوی دا همیشه به دا خبرې زما پلار لپاره تکولی چې د نجونو یې په تعلیم باندې څه همغه ته قران کریم ذکر همغه ورته کفایت کوي نو ضرورت دي چې د دې مکتب کې شامل وي او بیا خو خوشبختانه د ما کورنۍ د خبرونه منلې او ما د مکتب کله شروع هغه مې خلاص ک او په تقریبا تلور کله ما سوي امتحان ورکړ ځکه ما له قد لوده چې زه باید زر فارغ شم د کله زه د مکتب نه فارغ شم بیا مې پانتون شروع او د حقوق شم حقوق او سیاسي علوم زما ډېر خوښ و دې رشته ته ځکه کامیابه شوم او دا ما ولوستله کله مې چې دا ولوستله بیا شوق د وظیفې راغی او کله چې زه ما کوشش کوم چې زه وظیفه واخلم نو په دې کې ما ډېرې ستونزې وګړلې تاسو باور وکړئ رقابتي ازموینې خو یو خېګنې دا ده یعنی انسان خپل په لیاقت باندې خپل په هغه کوښښ باندې دوی کامیابیږي خو کله چې زه کامیاب شوم خې نمرې مې واخیسته د دې په هغه ترڅنګ هم زه کله تعینات تعین کړم تقریبا شپږ میاشتې کوم میاشتې ما ډېرې منډې وهلې یعنی نه ډېرې ستونزې راته پیدا شوې چې زه بل اخره وظیفه مې واخیستله او چې کله مې وظیفه واخیستله نو بیا ما خپل ماستری شروع کړله کابل پنتون کې او تر ماستری پورې ما خپل زده کړې وکړلې خو درېم سمستر کې دغه کابل تقریبا یو میاشت بعد زه څلورم سمستر د ماستری کې کېدلم چې ما باید ماستری خلاصه کړې وای خو تر نن پورې زما هغه هیله چې ما د هندې لپاره درلوده چې زه به فارغې کوم تر کله بیا به ډاکټرا ته البته سپتنام کوم او زه به بیا ډاکټرا شروع کوم هغه هیله زما په ژبه پاتې شوه ځکه د پنتون دروازه تر نن پورې تړل شوې ده دا د پنځه میاشتې شوې د پنتون دروازه تړل شوې ده او زما په شان باندې د هر یوې محصله او هر یوې انجلۍ ته او هر هغه ځوان ته محصل وو هغه هیله او ارمان په دې ژبه پاتې شو چې دوی به دا هیله درلوده چې زه به خپل تحصیلات تماموم خزای کې بدن د تشتره کوم موزان به یو موقف تر رسوم متاسفانه دا ټول په ژکه پاتې شول او تر اوسه پورې پانتونو دروازه تړل شوې دي د دندو دروازه تړل شوې دي نو دا ټول هغه نو مې دي ګانی دي چې کله زموږ چته راولېږي وقان ډیر یعنی مایوسه کوي لژوند نو هیله مې دا ده چې په آینده کې ورنۍ موږ سره پیدا شي چې د خپل مقابله شو وکولای شو چې خپل ما هیلو ته ورسیږو خپل تحصیلات تمام کړو او هغه دندو ته مو په شوق باندې شپې او ورځې سهار کړې دي او بل اخره ځان مو د خلکو د خدمت لپاره چمتو کړی وو هغه د تم موږ ته اجازه ورکړل شي موږ لار شو او خپل خلکو ته خدمت وکړو
هله جانی که تاسو د خپل زده کړو او تجربو په اړه یو څو خبري وکړي
ډیره مننه کوم زه هم خوشبخته یم چې په روشن فکره کورنۍ کې لوی شوې اما او زما مشوق زما پلارجان وو نو چې زه واقعا ترې منندوی یم د کابل پنتون د حقوق علوم سیاسي څخه لسانس لرم او وروسته بیا د نړیوالو حقوق کې خپل ماستری مې ترلاسه کړی او حتی دکتورا لپاره می هم اراده درلوده خو متاسفانه داسې یو هغه انقلاب را منسته شو چې زمونږ هیلو هر همداسې پاتې شوی بیا وروسته چې زه د پنتون څخه فارغه شوم شوق علاقه مې دا و چې قضا بخش کې خپل خلکو ته خدمت وکړم البته په عدلي و قضایي ارګانونو کې ونده اخیسته لاوالته دنده تر سره کول هم یو انجلی ته چې بی واسطه او یا مثلا ډیر امکانات نه درلود هغه هم یو مشکل وو مګر متاسف خوشبختانه دا وایم چې ما کوم شوق علاقه چې درلود او کوم آمادگی چې ما ورته نیولې او بیا د سارنوالانو امتحان عمومي امتحان ته ګډون کول او خوشبختانه چې التمیلا را پیدا کو او په ډیر شوق او شور ما خپل دندې پایل کو خپل دندې ته می ادامه ورکول چې په دې امید و چې موږ فساد سره مبارزه وکړو او خپل وطن ته خپل بیوزلو خلکو ته مرستې وکړو کومک وکړو خپل د وطن په آبادی او پرمختګ باندې ونده ولرو مګر متاسفانه چې دا هر څه پاتې شو.
ډیره مننه غالي مشتبه. منور جان، یو شمیر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان قوانین شایي د شریعت پر اساس باندې نه وي جوړ شوي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
ډیره مننه. د افغانستان قوانین لکه څنګه چې قانون اساسي خپله ویلي دي چې دا قانون هیڅ مغایرت اسلام شریعت سره یعنی نه لري، او څه هغه څه اسلام ویلي دي هغه په مطابق باندې جوړ شوی دی، او پاتې دا نور فرعي قوانین چې دي بیا دا د قانون اساسي په رڼا کې جوړیږي. یعنی دا چې هر هغه قانون چې جوړیږي د هر یو د اساسي قانون د یوې مادې په اساس باندې دغه نشات اخیستی دی او په تفسیر کې هغه بیانیږي. نو خبره دا ده چې دوی د یو ځل د خپل مطالعه وکړي، دوی د هغه ماده په ګوته کړي چې هغه ماده موږ ته د شریعت په مخالفت باندې وي، ځکه موږ د قانون د تصویب مرجع درلوده. او شکر الحمدلله ټول مسلمانان دي، ټول هغه کسان دي چې دینی علم هم لري او دنیوي علم هم لري. نو هیڅ کله به موږ خپل دا اول وجدان اند کار ونه کو چې موږ به د قانون پلي کوونکي او هغه قانون به بیا موږ پلي کوو چې د قانون د اسلام په مغایرت باندې وي. اصلا دا کار دا چې هر چا ویلي دي او هر څوک چې دا ذهنیت لري دا کاملا اشتباه ذهنیت ده. نو د دې په ځای چې دوی دا خبرې کوي، یو ځل دوی لاړ شي مطالعه دي وکړي، دوی دې هر هغه ماده موږ ته راپوګته کی هغه د مشخص کړي چې د اسلام دین په مغایرت باندې هغه ترتیب شوی وي. او کڅوک بیا دا غواړي چې ثبوت دی کا بیا د خپل مطالعه لک زیاته کړي او هغه ماده دی دوی مشخص کړي او قانون دی دوی مشخص کړي چې د اسلام پر نه کوي وي جوړ شوی.
ډیر زیات مننه اوریدونکو د مخکښ شذي د پروګرام له دواړو ملمنو اغلی هيله مجتبی او اغلی منوره ناصری څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې لمش سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو